با وقت کابل شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
سلامت و سه ستاره مشه نعیمی صاحب قدرمون و اویدونکو تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په سلګونه قانونه چې خپل سرو کسانو او د دولت وستوالو مخالفانو کیندل د کیندنې مخه نیولې ده. د دې نورو موضوعاتو د تفصیل تر څنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې په وستوال برید کې د دوو ملکیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. ازبکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع په پراخېدو ده او امریکا د نوم د بدلېدو لپاره د مقدونیا د پارلمان پریکړه وستایله. د خبرونو تفصیل. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې د وستوال برید په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه برید کوونکو تیر ماښام لومړی د دې امنیتي حوزې د دروازې پر ساتونکو ډزې وکړې او وروسته یې ودانۍ ته ننوتل. د وای د هرات ولایت پر شپږمه امنیتي حوزه برید د تروریستانو لخوا شوی چې یو موټر بم یې له ځان سره راوړی و. دوی لومړی د حوزې پر ساتونکو ډزې وکړې. ښاغلی امرخیل دا هم وایي چې برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړي دي. د عدلی وزارت ویان امان ریاضت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغو ټولنیزو ادارو خپل اجازه لیکونه نو تمدید کړي ځکه یې دا اقدام کړی دی. 1287 نهاده که در وزارت عدلی مسلمی افغانستان دی وی 1208 اداری چه در افغانستان پا عدلی وزارت که ثبت وی اکثر ای پا ټولنیزو اتحادیو سازمانونو و بنسټونو و همدار از شوراگانو که شاملی وی. در عدلی وزارت در ویان پا وینا هغه ټولنیز بنسټونه چه در فعالیت در جواز لخدمی دو سخه تر شپژ و میاشتو پوری در وزارت مراجعه و نکری در قانون لمخی در فعالیت اجازه لغوه کیشی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. عبدالعزیز کامیلوف د شنبې په ورځ په سمرقند کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې ښاغلی کامیلوف ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره خبري کړې دي. مایک پامپیو تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال میلر سره په افغانستان کې د دوی د پوځي او ملکي متحدو ټیمونو او هم د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ پر هڅو خبري کړې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه یې کړی ده. د مقدونیا پارلمان چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري پر 11مه له صدراعظم زوران زایف سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مقدونیا مشرانو د نوم د بدلون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خپل لیدلوری او جرأت وښود او دا به دغه هیواد ته لاره هواره کړي چې په ناټو او اروپایي اتحادیې کې د شمالي مقدونیا جمهوریت په حیث قانوني ځای ترلاسه کړي. یو اتلس کلنه سعودي نجلۍ چې ویل یې که سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي و به وژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د دې ښځې چې راحت محمد القانون نومیږي قضیې وروسته له دې په نړۍ کې ځان ته پام واړاوه چې هغې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیره کریستیا فریلند پرون د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی وکړ. القانون له خپل هیواد څخه لومړی کویت او بیا بینکاک ته لاړه. د بینکاک ته هوایي ډګر له یوه هوټل څخه یې په دې خاطر له وتلو انکار وکړ چې د دې په وینا بیرته سعودي ته استول کیږي. د جمعې په ورځ د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو اعلان وکړ چې هیواد یې حاضر دی چې دې سعودي ښځې ته پناه ورکړي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه سخت دریځې اسلام پالي وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې پولیسو د شنبې په سهار د تښتېدلو تروریستانو یو پټنځای د سوهات ښار په یوه غرنۍ سیمه کې په نښه کړ. خبر زیاتوي پولیسو په دې عملیاتو کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. په خبر پاڼې کې همداراز راغلي چې دغو مشکوکو کسانو تروریستي بریدونه پلان کړي ول. د تروریستي برید جزئیات په خبر پاڼه کې څرګند شوي نه دي. د پولیسو د مرژوبلي راپور هم نه دی ورکړی شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ساعت 8:05 دی. د روانې خبرونې په دوام کې د قانون وزارت وایي د هیواد په نږدې 650 برخو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایټونو کې بندې شوي چې هغه د ورتوالو مخالفینو سره دی، او په دې کې داسې سایټونه هم شته چې هغې کې زورواکي داخلي.
د کورنیو چارو وزارت وایي نور له امنیتي ارګانونو پرته څوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ګرځولو حق نه لري. د کونړ ځینې مشان شکایت لري چې حکومت د ځنګلونو د وهونکو مخه نه نیسي.
دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده، بلکې په مجموع کې موږ په نظام باندې بے اعتبار یو.
کابل د کابل والی وایي چې په زرګونه جریبه مځکه یې له غاصبانو راګرځولې ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویل شاوخوا یو کال راهیسې په څه باندې 580 سیمو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي د هغه سیمې وي چې د استخراج چارې پکې آسانه وي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د افغانستان په ځینو برخو کې چې د هیواد مهمې طبیعي زیرمې پکې دي، د دولت وسلوال مخالفان او یا هم سیمه ییز زورواکي واکمن دي. د دې موضوع تفصیل فریبا صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په دغو 540 سیمو کې د غیر قانوني کیندونو او استخراج چارې د قانون د خوندیتوب کمیټې لخوا درول سوي دي. دا هغه کمیټه ده چې له شاوخوا یو کال راهیسې د ولسمشر د حکم پر اساس د قانون د خوندیتوب لپاره جوړه سوې ده. مشري یې د قانون وزارت کوي او د امنیتي ارګانونو په ګډون نورې بیلابیلې ادارې غړیتوب لري. د قانون وزارت ویان عبدالقدیر مدفی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د خپل کار له پایلې دغه سیمې تړلې دي.
په دې کې هم ساختماني مواد و، هم صنعتي منرالونه و، او هم نیمه قیمتي ډبرې، تزئیناتي ډبرې چې هغه مجموعه استخراج دغي ډېر اسانه دي. او هغه برخو کې استخراج شوی ده کوم برخو کې چې ډېر اسانتیاوي، مثلا د ډبرو سکرو برخه کې هم مخنیوي شوی. یعنی په ځینو ساحو کې د رکشوي له طریقه دوی د سرو زرو استخراج کوي چې دغه کې هم د رکشوي مخه نیول شوی ده.
د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر اساس دا 540 سیمې په کابل، پروان، غزنی، کندهار، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، جوزجان، بغلان، تخار، بدخشان، کاپیسا او نورو ولایتونو کې موقعیت لري. د دغه وزارت چارواکي وایي دا لړۍ دوام لري او ځینې نورې سیمې هم په نښه کړې دي چې د غیر قانوني کیندنو مخه به پکې ونیول سي، خو ډېر جزئیات یې ورنکړل. دا چې په دغو غیر قانوني کیندنو کې تر ډېره کومو کسانو لاس درلود او برخلیک یې څه دی، شغلي مدفي زیاته کړه.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایټونو کې بندې شوي چې هغه د ورتوالو مخالفینو سره وي، یعنې بشپړ کنټرول لاندې راغلي وو. قانون وزارت په دې کې داسې سیمې هم شته چې هلته انفرادي استخراج کې دی، یعنې ولس د خلکو له لوري کې، او په دې کې داسې سایټونه هم شته چې هغه کې زورواکي داخلي او زورواکو نه راځي. بدون شک ځینې کسان پکې نیول شوي. امنیتي ارګانونه په دې کې باید واضح هغه افراد نومونه واخلي او هغه اشخاص هم واضح کړي چې څوک دي.
د شغلی مطفی په خبره د قانون وزارت د ستراتیژي لمخې د عامو خلکو سره چې په خپل سر کیندنې کوي د رسمي کوچنیو قراردادونو تدبیر نیول سوی څو هم د قانون وزارت وکولای سي له همدې لارې اوایت ترلاسه کړي او هم څارنه پرې ولري او په عین وخت کې خلکو ته کاري زمینه برابرې سي. د قانون وزارت ویاند ویل چې په تیرو شاوخوا یو کال کې 312 عامو وګړو سره د رسمي قراردادونو ژمنې سوي دي څو له غیر قانوني کان کیندنو لاس واخلي.
و موریدل چې د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې په څه باندې 580 برخو کې د غیر قانوني کیندنو، البته د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیول شوې ده. د کابل والی بیا وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غاصبانو راګرځولې او د 15,000 جریب ځمکې د غصب مخه نیولې ده. یعقوب حیدری چې پرون په کابل کې خبریالانو سره خبري کولې همداراز وویل چې په غصب کې د پارلمان اداري پلاوی هم لاس لري. د دې موضوع جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د کابل والی وای چې په دغه ولایت کې د غصب شوی ځمکو دراګرځولو او د نورو ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره چټک اقدامات پیل شوی دي. یعقوب حیدری چې د شنبه په ورځ د روان مریض کال د لاستراولنو په اړه له خبريالانو سره معلومات شریکول وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځول شوی او د زرګونو نورو د غصب مخنیول شوی. هغه وای په روان کال کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غصب نه راګرځول سوی او له 15,000 جریبه نزدې زیات ځمکې د غصب مخنیوي سوی. د غصب تر شا د پارلمان د غړیو او حتی د اداري پلاوي هم لاسو. دوسیې بشپړې سوی عدلي او قضایي ادارو کې تعقیب کیږي. ښاغلی حیدری زیاته کړه د غصمکې په قرهباغ، شکردره، چهراسیا، باګرامیو او د سبز ولسوالۍ کې غصب شوی وي چې په تړاوې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. دا چې په کابل کې په څه اندازه ځمکه غصب سوي د کابل والی په اړه معلومات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره قوي ژمنه موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا 20 ورځې وړاندې یوې غونډې ته ویلي وو که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې وي محکمې ته به کش کیږي او په 20 کاله بند به محکومیږي. ښاغلی غني همدارنګه ټینګار کړی و چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د بیلابیلو کسانو له لوري 1.8 میلیونه دولتي ځمکه غصب شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د ادارې پلاوو نظر راواخلو، خو څو خبرو ته حاضر نسول. خو د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي کوم شکایت نه دی راغلی. د دغه کمیسون رئیس شریف کامهوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او په زموږ کې داخل دي، نو هغه تر اوسه په داسې موضوع موږ ته راغلی نه چې موږ وسیلو سره مشخص نه دي. نو اوازې او خبرې شته چې زیاتره خلک بیرونی یې په دوکانه ویل کې خو داسې دقیق نه دی معلوم چې کوم ازادي او د کابل کوم وکیل صاحبان یا نور وکیل صاحبان په کابل کې رعایت اداري تر اوسه پورې کوم په دغسې غاصب کېدای کې تر اوسه داخل دي.
هغه لې کامواله چارواکو غواړي هر هغه وکیل چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري باید نمونه یې په ډاګه سي. د کابل والی وایي چې له څېړنو وروسته به دوی د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په کابل کې د ځمکو په غصب کې لاس ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت 8:14 شوه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت حقوق پاړو ستانو ته چې نمونه په خوا په یولس کې خبره شوی او مهلت ورکړی چې د دې وزارت د جرمونو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، کني بانکي حسابونه به بند او ممنوع خروج بشي. د دې وزارت مرسیال وین نصرت رحیمی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو له مسؤلینو پرته بل څوک د نیمه درنو وسلو لکه راکټ، پیکاو، دهشکې د ګرځولو اجازه نه لري. د دې موضوع په د واسل وسال راپور واوري.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دغه وزارت له خوا په خبره شوې شپږ کسیز لیست کې که پاتې کسان تر سلر وشتو ساتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دغه وزارت د تیر چرشنبه پورز د شپاره سوهغو کسانو نوملړ خبر کړ چې د زمکو په غصب زور ویلو قاچاقبرۍ او د غیر مسولو کسانو په ملاتړ تورندي ل دغه کسانو غوښتل شي و چې د یادو مسایلو پړه د وضاحت او زینو مواردو د سپینویل پړه د ژر تر ژره پولیسو ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د شنوایی سر له شنبه ورځې په کابل کې د خامنیت د ټینګښت لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک په خپلو موټرو او کورونو کې د نیمه سخیلو وسلو لکه راکټ، پیکا او د شکی ګرځولو اجازه نه لري.
هدایت رهبری وزارت امور داخله
دی وی د کورونی چار وزارت د رهبری د لارخونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانوني او یا هم قانوني وسلې په پیک اپ ډاټسن او یا رینجر موټرو کې لیک دی اجازه نه لري. ل دفاعي امنیتی بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولای د ځان ساتنې او یا هم هرکلی لپاره ل پیک راکټ او د شکیس ښه استفاده وکړي. د کورونی چار وزارت وای نجیب دانش په خپل فیسبوک باندې کلیکلی چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځنګړې قطې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ځای پزه شوي سو د سرغړونې په صورت کې له پولیسو سره مرسته وکړي چې یاد شوي کسان بې وسلې او له هغوی سره قانوني چلند وکړي. له دې وړاندې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په کابل کې په جنایي جرمونو تورن 1500 کسان په نښه شوي دي. دغه سرچینې رسنیو ته ویلي د دغه 1500 کسانو له ډلې شلې د یو شمېر دولتي او غیر دولتي معززو او بنفسو کسانو ملاتړ کوي. د سرچینې په وینا یاد کسان 28000 مله غیر قانوني وسلې لري چې په کابل ښار کې ترې پغلاو، تختونو او نورو سازمان شوو جرایمو کې ګټه اخیستل کیږي.
ولسی جرګه وایي چې د افغانستان د حکومت په غیاب کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو هر ډول لیدنې کتنې او خبرې باید بند شي. د جرګې غړي وایي چې دې ډول تماسونو سولې ته د رسیدو هیلې کمزوري کړې دي. د دې موضوع په اړه د فریزوی عزیزی راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو چارو وزارت باید د ویلامي خبرولو سره له ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي وغوړي چې د افغان حکومت په نه حضور کې د دغه هیواد له وسلوال مخالفینو سره خبرې نشي کولای. د دغه جرګې غړیو د شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دا ډول خبرې هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دوی په خبره له طالبانو اتلان جوړوي او افغان حکومت کمزوري ښیي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د استازي له بحثونو وروسته وویل
واقعیت دا دی له مخالفینو سره د ملي یووالي حکومت د استازي له حضور پرته د سیمه ییزو هیوادونو هر ډول لیدکاتو قطعا د سولې پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې دا به یو ډول طالبان اتلان او د ملي یووالي حکومت ضعیف وښیي او د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله هم ګڼل کیدای شي.
د ولسی جرګې غړي وویل په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې لیدنه ونه شو کړای د سولې په اړه مستقیم خبرو ته زمینه برابر کړي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته زیات شوي دي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو ترڅنګ په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو په ګډون طالب استازیو د افغانستان د دولت د استازیو له حضور پرته په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې د همدغو هیوادونو له چارواکو سره ناستې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې ویلي و چې تر دې دمه د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بیا بې اړیکو سربیره بریالي نه شوو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړي سالم محمد سلجوقي عمومي غونډې ته وویل
زمون شک دا دی له طالبانو سره هغو هیوادونو چې خبرې کړې دي د دې پر ځای چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره یې خبرې کړې وي له هغوی سره د سولې د خبرو په پلمه علني اړیکې جوړې او په یو ډول یې هغوی ته مشروعیت ورکړی وي. د افغانستان د حکومت د استازو له حضور پرته له طالبانو سره د دغو هیوادونو د لیدو دوام به د دوی سره د افغان حکومت ډیپلوماټیکي اړیکې کمزوري کړي.
له دې سره د دغه جرګې یو بل غړي عارف رحماني وویل که امریکا او یو شمېر نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي باید پر طالبانو فشار راوړي چې مجبوره شي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس به هم درته ووایم چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د لویو ښارونو په چیره بیا پلازمینې د یوې ډېرې مهمې ستونزې چې د ډېرو ناروغیو او مړینو سبب کیږي یادونه کړې ده. دا ستونزه د تودولو او پخلي لپاره د ربړ او سکرو د سوځولو ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې سکاره او ربړ نه یوازې د سړک د غاړې د چای او خوړو په منقلونو کې سوځول کیږي، بلکې د کورونو په بخواریو کې د ډیرو افغانانو د تودولو مواد هم دي، ځکه چې ډیر خلک د ګاز یا برېښنا وسنه لري. ورسپانه د مثال په توګه د کابل د یو اوسیدونکو محمد شریف یادونه کوي چې په حیواني فضله موادو او ځینې وخت د پلاستیک په سوځولو ځان او د کورنۍ غړي له دې سره سره تودوي چې د پلاستیک او سکرو سوځول زهرجن مواد خپروي او ټولو شاریانو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ نړیوال روغتیا مؤسسې د شمیرنو پر اساس لیکلي چې په 2014 میلادي کال په نړۍ کې 4 میلیونه او 2 لکه انسانان د هوا د خرابوالي له کبله مړ شوي، او په همدغه کال په افغانستان کې د هغو ناروغیو له کبله چې له هوا سره تړاو لري 10,000 تنه مړ شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هوا د ککړتیا په وجه د مړینو دقیقه احصایه نه لري. واشنگتن پوسټ زیاتوي د تیرې جمعې د ورځې په 11:10 د کابل د هوا د خرابوالي درجه 202 وه، چې تر ډیلي او د پاکستان تر کراچۍ هم خرابه وه، او په همدغه شیبه د کابل ښار هوا د نړۍ تر ټولو ښارونو خرابه وګڼل شوه. دو خبرونه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د امریکا د ولسمشر د ارادي پاړه لیکنی خبرې کړې دي. انټرنیشنل انټرست چې آنلاین خبريږي پوښتنه کړې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پاړه ولسمشر ترامپ په حق دی؟ ورسپانې دې پوښتنې ته ځواب په بلې پوښتنې پیل کړی او لیکلی دی: آیا په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمیدا به د طالبانو دریز نور هم سخت کړي او په نتیجه کې به په افغانستان کې تشدد لا ډیر شي او کسول ته بلار پرانیزي؟ خبرونه وایي چې د ترامپ اعلان به په افغانستان کې محاسبه بدلی کړي او د سیمې د سولې او امنیت کار به سخت کړي. خو خبرونه په عین حال کې لیکي که د ترامپ د پریکړې نتیجه شوي یا بده، په هر حال کې د امریکا د ولس کلنی جګړې د پایترسي ډالر هوارولی شي. آیرش ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکا خدای پامانی منطق لري. ورځپاڼې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې ښاغلی ترامپ انتخابات په دې شعار وګټل چې د امریکا د پوځي مداخلې مخالف دی. ورځپاڼه همداراز لیکي چې ډونالډ ترامپ د واک په لومړي کال وویل چې په عراق او افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. د پسغرد ویلی چې د زیات شمیر ځواکونو د لیژلو پر ځای به لری د تروریستي هدفونو لمنځه وړلو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی شوه چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندیتوب لار ومندل شي، او هم به انقره د تروریستانو په وړاندې د ترکیې د دفاع فرصت ترلاسه کړي. مایک پامپیو پرون شنبه په ابوظبي کې وویل ډاډه دی چې په دواړو مواردو کې به یوې نتیجې ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راوړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له تروریستانو څخه د هیواد د دفاع په برخه کې د ترکیې د خلکو حق په رسمیت پیژني. مایک پامپیو په عین وخت کې وویل هغه کسان چې ترهګر نه دي او زموږ تر څنګ جنګېدلي دي د خوندي کېدو وړ دي. شغلی پامپیو د شنبه پر ورځ د عربي متحده اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې خبریالانو ته دا خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره تر خبرو وروسته خوشبین دی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندیتوب لارې پیدا سي، او هم به ترکان دا فرصت ولري چې د ترهګرو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. مایک پامپیو زیاته کړه له چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او ترکیې د اړیکو په ګډون د سوریې پر موضوع او هم په ترکیې کې د امریکایانو د توقیف په اړه بحث کړی دی. د امریکا او ترکیه ترمنځ اړیکې په سوریه کې د کورد وای پی جی ملیشو څخه د امریکا د ملاتړ له کبله ترنګلې دي. ترکیه دغه کورد ځواکونه د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند چې فعالیت ممنوع اعلان شوی غړي بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سوریه لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری په دې وروستیو ورځو کې د سوریه شمال ختیځ ته سفر کړی او ډیر ژر به انقره ته حمله ورسي، څو په سوریه کې د اتکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي پروسې پر مخ تک او نور مسایلو بحث وکړي. مایک پومپیو زیاته کړه د دمشق او سوریه د کوردانو ترمنځ خبري کولای سي په سوریه کې د سیاسي حل لارې یو برخه وي. د کورد ملیشو په مشرۍ ډلې چې د سوریه د شمال ختیځ برخې په واک کې دي ویره لري چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به ترکیه بریتور باندې وکړي. ترکیه بیا دغه ډلې چې د دوی پولې ته نږدې پرتې دي د دغه هیواد لپاره امنیتي ګواښ بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری له سوریه څخه باسي. په همدې حال کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امریکا د دفاعي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې امریکا له سوریه څخه د پوځي تجهیزاتو ایستل پیل کړي دي. د دغه راپور له مخې تمه ده شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې سیمې ته د سفر په یوې برخه کې ابوظبي ته تللی ویل دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو وتل یو تاکتیکي بدلون دی. د مایک پامپیو په خبره د اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو ماموریت او په سیمه کې د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله پر خپل حال پاتېږي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اورزګان د ملي امنیت ریاست یو نه کلن ماشوم د تشتون کول منګولو شخورلې دي. چارواکي وایي چې دو کسانو څو ورځې مخکې د ماشوم تختولې او بیا جنسي تیرای پرې کړی دی. د تختول شوی ماشوم کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان ولایت د ملي امنیت منسوبین وایي تیر ورځ هغه نه کلن ماشوم د تشتون کول منګولو شخورلې چې درې ورځې مخکې له ترنکوټ شاره له یو ټاله تشتولې وو. د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم درې ورځې د تښتونکو په منګولو کې وو او د یادو کسانو لخوا جنسي تیری هم پرې سوی وو. سرچینه وایي هلکه تیره ورځ د ترنکوټ ښار اړوند ساګي نومې سیمه کې پیدا کړي خو تښتونکي نادرکه دي او وایي چې دوی د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست دغه ماشوم د رسنیو په حضور کې د هغه پلار ته وسپارلی. د نه کلن ماشوم پلار چې دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ترنکوټ ښار ته را بیا ځای سوی وایي زوی د خپل ماما سره ټال کې شاګردو. هغه وایي دوی د ملي امنیت ریاست په جریان کې واچوه او هغوی وتوانېدل چې د هغه زوی پیدا کړي او ورته وی سپاري. د دغه ماشوم پلار له دولته غوښتنه کوي چې یاد کسان دې ونیسي او د عدالت منګولو ته دې وسپاري.
دلته مې د ماما سره په وټال کې کوي نو دلې وایله دغه پرون نو ور مړه نن یې درېمه ده چې دوه خلک ورته راغلي وو موټرسایکل والا اباس یې خلو لاسونه ورتړلي وو پر موټرسایکل یې په واکړ وبال نه درکه کوي. بیا وایي له مردل ترانو دا اجازه مو کړم بس دغه سی وایي دغه حکومت سي دغه سو برتي را پیدا کی.
تشتول سوی هلک خپل نوم رسنی ته نشي وای دوه تنو هغه محل د هوټل لمخې پورته کړی پر موټر سایکل باندې کله چی اوبر اوړلې. هغه وای چې درې شپې له هغه سره په بیلابیل ځایو کې ساتل کېدی او د دغه کسان له خوا ور باندې جنسي تیری هم وسو.
ورکر چګنې من د کولې دی رااله زید لا سو ګر کړم خپل راوتل له بخله لا زه خپا کړم مستګر او تړم مسکل ته پورته کړم د لاسو نه مسکل په ما باندې کچ مسکل خطا کو شا خو بنه ګوري دا وېسته ما بوت لنګ وګرکت دا وګرکه سه بل بوت لمه ساګیتا ساګیګه غما تر کبل لاله کمپنی ته ما سره جنا وکړه.
که څه هم مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو په پرتله اوس مهال د تښتونو او غلاو او هدفي وژنو ګراف راټیټ سوی خو د تښتونې دغه ډول پېښې یو ځل بیا د خلکو اندېښنې زیاتې کړې او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د کونړ اوسیدونکو وایي اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې ځنګلونه وهل کېږي او حکومت یې مخه نه نیسي. په دې اړه هم له کونړ څخه راپور ده روح الله انوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي څو لسیزې کېږي چې په ولایت کې د ځنګلونو وهل دوام لري او له بیلابیلو لارو د هیواد نورو برخو پاکستان ته انتقالیږي. قومي مشر حاجي محمد عارف وایي
اوس هم زمونږ استاد ځنګلونه په بیرحمانه ډول وال کېږي خو اوس چې هغه واړه واړه بوټي بېرته راجګ شوي دي اوس هم هغه وال کېږي. چارواکو نه مې دغه د ورورې خواهش دی چې د قاچاقو مخه ونیسي.
دوی وایي حکومت په دومره اوږده موده کې په دې نه دی بریالی شوی چې د ځنګل وهلو او د وهل شوو لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. مولوي نجیب الله حقیر وایي
څلوېښت کاله کېږي چې دلته ځنګل وهل کېږي. دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده، بلکې په مجموع کې مونږ په نظام باندې به اعتبار یو خپایو تی چې اما د کونړ د ځنګلونو لپاره هیڅ په فکر کې نشته.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ومنل چې اوس هم په لری پرتو او ناامن ساحو کې ځنګل وهل کیږي.
ما غو منطقي چې زمونږ سره ندي او الته واقعا ممکن قطع جریان ولري او په مختلفو لارو ناامنه لارو خیوی ته، پاکستان ته، نورستان یا نورو منطقو ته ممکن اغوي.
هغه وای دوی پلان لري چې په کومو ځایونو کې ځنګل وهل کیږي هلته پوځي عملیات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ وسیدو